په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې ازادي راډیو او د ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. مخکې چې د دې خبرونې د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پیل د سات په خبرونو کوو. د طالبان حکومت د بګرام د اډې د بیرته ترلاسه کولو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ خبرو ته په رسمي غبرګون کې ویلي، امریکا د تیرو ناکامو تجربو د تکرار پر ځای باید عقلاني او واقع بینانه تګلاره خپله کړي. د طالبان حکومت نن یکشنبې په یو خبر پاڼه کې چې مرستیال ویان حمدالله فطرت خبره کړې، که څه هم د بګرام د هوایي اډې یادونه نه ده شوې، خو ویلي دي چې د دوی لپاره د افغانستان خپلواکي او ځمکنۍ بشپړتیا له هر څه زیات اهمیت لري. طالبان دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تازه لږ تر لږه دریزلی د بګرام د هوایي اډې د بیرته ترلاسه کولو خبره کړې، او تېره شپه یې ګواښ وکړ که افغانستان د بګرام هوایي اډه هغه چاته چې جوړه کړې ده ونسپاري نو بده به ور پېښه شي. امریکا په افغانستان کې د خپل پوځي حضور په مهال پر دې اډې د 2001 او 2021 کلونو ترمنځ باندې $1 میلیارډ پانګونه کړې ده. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. بریتانیا نن فلسطین دی یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژند. د پرتګال بهرنیو چارو وزارت هم اعلان کړی چې نن ورته اقدام کوي. په پام کې ده چې څو نور هیوادونه هم د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې له پیل سره هم مهاله د غزې په جګړه کې پر اسرائیل د فشار راوستو په هدف ورته اقدام وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله سبا په نیویارک کې پیلېږي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د اسرائیل تاریخي متحدان د غزې جګړې د اوږدېدو له کبله اوس له اسرائیل مخ اړوي. د نړۍ د 193 هېوادونو له ډلې شاوخوا 140 تاغو فلسطین د یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت پیژندلی دی. په دې اړه وروسته په خپرونه کې په تفصیل اورئ. د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لاین د دې کمیسیون لخوا پر اسرائیل د وړاندې شویو بندیزونو دفاع کړې ده. هغې د اروپا د مشهورو ورځپاڼو له یوې شبکې سره چې د جرمني ولت ام زونتاګ ورځپاڼه هم پکې ده کتبي مرکه کې ویلي، پر اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر د 1 برید اسرائیل ولړزاوه، خو په خبره قحطۍ خواته د غزې بېول هم د اندېښنې وړ اقدام دی. نوموړی ټینګار کړی چې د هلی وزنې لاره د دو دولتونو د رامنځته کولو تګلاره ده، او هغه هم داسې چې د اسرائیل تر څنګ د فلسطین په نوم یو خپلواک دولت جوړ او سولی ژوند وکړي. فون در لاین ویلي څه چې دوی وروسته یو میاشته کې لیدلي د اسرائیل لخوا د دو دولتونو د رامنځته کولو په ضد ښکاره هڅه ده. اروپایي کمیسیون د تېرې چهارشنبې په ورځ د غزې په جګړه کې د نرمښت په هدف د اسرائیل د صدراعظم بنیامین نتنیاهو پر دولت د بندیزونو یوه بسته وړاندیز کړه. او د کرکټ د آسیایي جام د لوبو په لړۍ کې نن هند او پاکستان لوبه کوي. دا لوبه د کابل په وخت د ماښام په 2 بجو د دوبۍ د کرکټ په لوبغالي کې پیلېږي. هند، پاکستان، سریلانکا او بنګلاديش وروسته له هغه د آسیایي جام د څلورو مخکښو لوبډلو پړاو ته ووتل چې افغانستان، متحده عربي امارات، عمان او هانګ کانګ د خپلو سیالیو له پای بایللو وروسته له دې لړۍ څخه ووتل. د څلورو مخکښو لوبډلو د سیالیو په ترڅ کې به پاکستان او سریلانکا د روانې سه شنبې، بنګلاديش او هند د چهار شنبې، بنګلاديش او پاکستان د پنج شنبې، او هند سریلانکا د جمعې په ورځو سره مخامخ شي. د دې لړۍ فاینل لوبه به د سپتمبر په 28 نیټه وي. خبرنه ملازه د رادیو واوریدل کوم غوښتې وي، دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د طالبانو حکومت د بګرام د هوایي اډې د بیرته ترلاسه کولو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د وروستیو څرګندونو په اړه وایي. د دوحې په هوکړه لیک کې امریکا ژمنه کړې چې د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا او سیاسي خپلواکۍ پر ضد به له ځواک او ګواښ څخه کار نه اخلي. آیا امریکا به د دې اډې د بیرته ترلاسه کولو لپاره کوم جدي اقدام وکړي؟
کار یو توافق په نتیجه کې چې څه راکړه او څه ورکړه د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ کوم توافق شي، یا کیدای شي چې دغه عملي بڼه ځان ته غوره کړي.
ولې د بګرام هوایي اډه د امریکا لپاره دومره مهمه ده؟
په منطقه کې دغه میدان یو لوی ستراتیژیکي میدان بلل کیږي.
نن د سپتمبر 28 د سولې نړیواله ورځ ده. د دې نړیوالې ورځې په پلمه مو آیا په افغانستان کې د نسبي امن د تنگیدو موضوع څېړلې ده چې آیا د دې هیواد وګړي د سولې په رڼا کې ژوند کوي او له ټولو حقونو او امکاناتو برخمن دي.
چیرته په بشپړه معنا مونږ د سولې درلودونکي وای. نن به زه د دکتورا محصله هم زده کړیاله وای.
په یو بل راپور کې مو دا موضوع څېړلې چې د طالبانو د حکومت لوري په بیلابیلو ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونو بندولو د هغو میرمنو پر ژوند څه اغیز کړی چې د خپلې کورنۍ لپاره د یوې مړۍ ډوډۍ د ګټلو لپاره د انټرنیټي خدمتونو څخه کار اخلي.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د طالبانو حکومت وایي د دوحې په هوکړه لیک امریکا ژمنه کړې چې د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا او سیاسي خپلواکۍ پر ضد له ځواک او ګواښ څخه کار نه اخلي او نه به یې په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي. دا د هغې اعلامیې ټکي دي چې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد امریکا ته د بګرام هوایي اډې د بیرته سپارلو په اړه د دې هیواد ولسمشر ډونالډ ترامپ تر تازه ګواښونکو څرګندونو وروسته په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې خبره کړې ده. په اعلامیې کې وړاندې راغلي د دوی لپاره خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا تر هر څه زیات ارزښت لري او باید د ناکامو تجربو د تکرار پر ځای واقعي بینانه تګلاره خپله شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ تازه یو ځل بیا د بګرام هوایي اډې په اړه ویلي که دا اډه بیرته امریکا ته ونه سپارل شي بد څه به پېښ شي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت لوري په نږدې لسو بیلابیلو ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونو د بندولو له اقدام وروسته یو شمیر هغه افغان نجونې او میرمنې چې آنلاین کاری کاوه وایي د طالبانو په دې اقدام له دوی د عاید د یوازینۍ سرچینه هم واخیستل شوه. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو په کار د طالبانو له بندیز وروسته دوی تر ډېره پر لیکه فعالیتونو ته مخه کړې وه، خو اوس د انټرنیټ د خدمتونو له بندېدو سره د دوی ژوند له لا جدي ستونزو
په تیر وطن سره د انټرنیټي خدمتونو پرې کېدو د خزینه سوداګرو پر ژوند څه اغېز کړی په دې اړه د راپور یوه برخه مو اورېدله. دا راپور به وروسته درته خپور کړو، خو اوس به د بګرام د هوایي اډې په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د وروستیو څرګندونو په باب دا چې د طالبان حکومت څه غبرګون ښکاره کړی په دې اړه راپور ته غوښ شو.
امریکا ته د باګرام د هوایی اډې د بیرته سپارلو په اړه د ډونالډ ترامپ تر تازه غواخروس ته د طالبانو حکومت ویلي دوی لپاره خپلواکي او ځمکنۍ بشپړتیا تر هر څه زیات ارزښت لري. په دې اړه د طالبانو حکومت په هغه اعلامیه کې چې د دوی د ویان زبیح الله مجاهد یک شنبه د سپتمبر په 21مه په خپل ایکس پاڼه خبره کړې راغلي، د دوحې په هوکړه لیک کې امریکا ژمنه کړې چې د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا او سیاسي خپلواکي پر ضد له ځواک او ګواښ څخه کار نه اخلي او نه به یې په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي. په اعلامیه کې راغلي یو ځل بیا یادونه کیږي چې د تیرو ناکامو تجربو د تکرار پر ځای باید عقلانی او واقعي بینانه تګلاره خپله شي. د طالبانو حکومت په دې اعلامیه کې ویلي دوی ټولو هیوادونو سره مثبتې اړیکې غواړي. د اعلامیه وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ تازه د بګرام هوایي اډې په اړه غوښتونکي څرګندونې کړې، هغه د سپتمبر په 6مه ناوخته په خپل ټولنیزه شبکه تروټ سوشل په یو بیان کې غوښ وکړ چې افغانستان د بګرام هوایي اډه هغه ته چې جوړه کړې ده، یعنی د امریکا متحده ایالاتو ته بیرته ورنکړي بد سبب پېښ شي. خو هغه په دې اړه ډېر جزئیات نه دی ورکړي او سپینې ماڼۍ هم په دې اړه کومه تفسیر نه ده کړې. په تیرو نږدې درې ورځو کې د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ په افغانستان کې د بګرام د هوایي اډې د ترلاسه کولو په اړه بیا بیا څرګندونې کړې. نوموړي د دغه اډې په ترلاسه کولو ټینګار کړی او ویلي دي چې دا اډه د چین د اټومي وسلو تاسیساتو ته نږدې ده. په ورته وخت د طالبانو حکومت د دفاع وزارت لوی درسیس قاري فصیح الدین نن د سپتمبر 21مه په کابل کې د پیلوټانو د فراغت په یوه غونډه کې ویلي چې دا کار امکان نه لري.
د برابري خاک
دی وایي د افغانستان د یو لویشت خاورې په اړه معامله د منلو نه ده او نه یې عملي کېدل امکان لري. وال سټریټ ژورنال ورسپانې د جمعې په ورځ راپور ورکړ چې امریکایي چارواکو د تروریزم پر ضد د مامورینو د پیل د ټکی په توګه د بګرام له هوایي اډې د کار اخیستو د څرنګوالي په اړه د طالبانو له مشرانو سره خبرې کړې. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت دریم سیاسي رئیس زاکر جلالي د سپتمبر 14مه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي وو له پوځي حضور پرته افغانستان او امریکا کولای شي له یو بل سره تعامل وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد نن د سپتمبر په 21مه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد ویلي د ترهګرۍ ضد د ګډو عملیاتو لپاره د باګرام د هوایي اډې د کارولو امکان شته. خلیلزاد چې تازه د بندیانو او برمتشیو د تبادلې په هدف کابل ته سفر کړی او پرون پر ایکس شبکې لیکلي که د زندانیانو او برمتشیو کسانو په مسله کې جوړجاړی کیږي نو دا احتمال شته چې د نورو هوکړو پړاوونه به هم پیلېږي. هغه ویلي چې د وخت په تیرېدو د زیاتې امنیتي همکارۍ او د ترهګرۍ ضد ګډو عملیاتو لپاره زه د باګرام اډې د کارونې مسله نه ردوم، خو هغې ټینګار کړی چې دا مسله به ننګونې ولري. د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر افغان پوهان وایي که څه هم ښایي امریکا ته د سیمې د کنټرول لپاره د باګرام هوایي اډه ارزښت لري، خو د دوی په باور امریکا به ونه غواړي چې د زور له لارې دا سیمه ترلاسه کړي. د سیاسي او امنیتي چارو پوه اسحاق اتمر:
خو زه په دې باور نه یم چې امریکا بیا دې ته زړه ښه کړي چې کوم نظامي برید په باګرام باندې وکړي یا په افغانستان باندې وکړي، ځکه یو خو خپله طالبان دغه عمل دوی ته د منلو نه دی، بل دا د دوی د ایدیالوژیک فکر خلاف دی، او که د یو توافق په نتیجه کې چې څه راکړه او څه ورکړه د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ کوم توافق شي، بیا کېدای شي چې دغه عملي بڼه ځان ته غوره کړي.
د باګرام هوایي اډه چې د کابل د شمال په 40 کیلومترۍ واټن کې پرته ده، په 1950 لسیزه کې د پخوانی شوروي اتحاد په مرسته جوړه شوې، خو په تیرو دوو لسیزو کې امریکایي پوځیانو په پراخ ډول ترې کار اخیست. دا اډه د 2021 کال په جولای میاشت کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو په وتلو کې د ګډوډۍ له پیښېدو یوازې څو اونۍ مخکې د افغانستان د هغه مهال حکومت ته وسپارل شوه او واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د دوی ځواکونه پکې ځای پر ځای شول. د راپورونو له مخې باګرام د نړۍ له لویو هوایي اډو یوه ده. د روټو او پولادو څخه جوړه 3.6 کیلومتر اوږده الوت کرخ لري چې د سترو بارونکو او جنگي الوتکو لپاره مساعده ده.
تچدې باګرام هوایي اډه له پوځي پلوه څومره مهمه ده، کله جوړ شوی او کوم امکانات لري؟ په دې اړه مو د پخواني حکومت د دفاع وزارت پخواني ویان او پوځي کارپو جنرال محمد رادمنش پوښتلې.
د باګرام هوایي دګر د محمد زهر شاه په دوران کې د امریکا په کومک جوړ شوی او د ملکی هوایی الوتنو استفاده کیده، اما په اساس ضرورت دغه میدان نظامی شو او د روسانو په وسیله توسعه ورکړل شوی دی. دغه میدان د تاریخی او استراتیژیکی له نظره ډیر مهم میدان دی چې د افغانستان مرکز ته نږدې او پرمختللې ټکنالوژیکي ترتیبات پکې تعبیه شوی دی. دا میدان د شوروي اتحاد په وخت کې د بم افغانو الوتکو او عملیاتي قطعاتو استفاده کیده او د نفتو اساسی مرکز پکې جوړ شوی و. د مجاهدینو په وخت کې هم دا میدان د طالبانو او خپلمنځي جګړو نه استفاده کیدل. دغه میدان امریکا او ناتو په وخت کې دوه پروازي باندونه درلوده چې یو یې 3500 متره او بل یې 3000 متره دی، چې د درنی او استراتیژیکي الوتکو پروازونه پکې اجرا کیدل. دغه میدان ډیر قط هنګرونه، نفتی ذخایر، د مدافع هوایی سیستم، د جت الوتکو بتونی پتنځایونه، د کنټرول برجونه، نوبری سیستمونه، د الوتنو د پاره رڼا اچونکي چراغونه او همدارنګه دغه میدان د قطو الوتکو د الوتنو امکانات درلوده او لري، چې په منطقه کې دغه میدان یو لوی استراتیژیکي میدان بلل کیږي چې اوس د طالبانو په ولکه کې دی.
د پخوانی حکومت وای د دفاع وزارت ویان پخوانی ویان او د پوځي چارو کارپو محمد رادمنش چې د باګرام د هوایي اډې په اړه نور معلومات را سره شریکول. د غرض د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم وای د ترهګرۍ ضد عملیاتو لپاره له باګرام اډې ګټه اخیستنه له طالبانو سره د دوی د راتلونکو احتمالي خبرو برخه ده. خلیلزاد چې تازه د بندیانو او برمتشو د تبادلې په هدف کابل ته سفر کړی و پرون شنبه په خپل ایکس پاڼه لیکلي که چیرته د زندانیانو او برمتشو کسانو په مسله کې جوړجاړی کیږي احتمال شته چې د نورو هوکړو پړاوونه به هم پیلیږي. د ویلي د وخت په تیرېدو د زیاتې امنیتي همکارۍ او د ترهګرۍ ضد ګډو عملیاتو لپاره دی د باګرام اډې د کارونې مسله نه ردوي، خو دی هم ویلي چې دغه مسله به ننګونکې هم وي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې اوریدل شي. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د طالبانو د حکومت لوري په بیلابیلو ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونو بندولو د هغو میرمنو او نجونو پر ژوند اغیز کړی چې پر آنلاین کار کاو. یو شمیر نجونو او میرمنو ازادي راډیو ته وویل د طالبانو لخوا د ښځو پر کار د محدودیتونو له امله دوی آنلاین فعالیتونو ته مخه کړې وه، خو اوس دوی یو ځل بیا اوزګار شوي دي. د طالبانو حکومت په تیره یوه اونۍ کې د افغانستان په نږدې لسو ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونه بند کړي دي. طالبان ویلي دا اقدام د منکراتو د مخنیوي په هدف کړی دی. نور په دې رپورټ کې.
د طالبانو د حکومت لوري په نږدې لسو بیلابیلو ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونو د بندولو له اقدام وروسته یو شمیر هغه افغان نجونې او میرمنې چې آنلاین کاری کوي وایي د طالبانو په دې اقدام له دوی د عاید د یوازینې سرچینه هم واخیستل شو. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو په کار د طالبانو له بندیز وروسته دوی تر ډېره پر لیک فعالیتونو ته مخه کړې وه، خو اوس د انټرنیټ د خدمتونو له بندېدو سره د دوی ژوند له لا جدي ستونزو سره مخ شوی. د تخار یوې اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي او آنلاین دنده لري ازادي راډیو ته وویل
ما د نوري فایبر انټرنیټ نه په ګټه اخیستنې د ګرافیک په برخه کې آنلاین کار کوم. تو وسیت له عمل نشم کولای له کوره بیرون کار وکم. په همدې خاطر مې له کوره کار کوم، خو لکه چې انټرنیټ قطع شوی حیران یم څه وکم. اوس مو کارم نشته او نشم کولای کار وکم.
د بلخ یوې اوسیدونکو چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي او په آنلاین ډول د ژباړې په یو برخه کې کار کوي ازادي راډیو ته ویل
د انټرنیټ له قطع کېدو سره له زیاتو ستونزو سره مخ شوی یم. زه آنلاین دنده لرم او د کورنۍ لپاره مې نفقه ګټم، خو اوس چې انټرنیټ قطع شوی نشم کولای خپل کار مې ترسره کړم.
د طالبانو دغه اقدام په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د نجونو پر ژوند اغېز کړی. د کابل یوې اوسیدونکو چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته ویل چې د انګلیسي ژبې د کیسې لیکلو په برخه کې لیوې بهرنۍ ادارې سره آنلاین کار کاوه او له دې لارې خپلې 15 کسیزې کورنۍ ته نفقه برابروله.
د یوې افغان نجلۍ په توګه له وړاندې نه اوس له سخت ژوند سره مخ یو. یوازینی کار چې موږ کولی شو آنلاین کار دی چې له مخې خپلې کورنۍ ته نفقه وګټو. خو اوس چې انټرنیټ ډېر کمزوری شوی دی، زموږ ورځني کارونه ډېر سخت شوي دي. ډېرېږو چې بالاخره څه کېږي، آخر به د وروستۍ هیله هم له لاسه ورکړو.
له دې وړاندې د یو شمېر نورو هغو ولایتونو اوسیدونکو چې لا هم پکې د نوري فایبر انټرنیټ کار کوي د انټرنیټ له زوري شکایتونه کړي. د راپورونو لمخې په افغانستان کې د خوځو په کار تر سختو محدودیتونو وروسته ډیرین جنو خوځو د انلاین کارونو لاله خپل کورنۍ ته نفقه ګټله. خو په وروستۍ ونی کې په نږدې لس ولایتونو کې د طالبانو لوري د نوري فایبر په کیبلي انټرنیټ بندیز دغه خوځو انجونو د کار او روزګار اغیزمن کړي. د طالبانو د حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د پریکړه له ملاحه بت الله سره په کندهار کې د بیلابیلو ولایتونو د والیانو په یو ناسته کې شوې. دغه سرچینې ټینګار کړی چې د پریکړه له منکراتو نه د مخنیوي په هدف شوې د کابل په ګډون په نورو ولایتونو کې هم عملي کیږي. بلخ، کندوز، بغلان، تخار، بدخشان، کندهار، هرات، اروزګان، نیمروز او ننګرهار هغه ولایتونه یاد شوي چې اوس مهال په کې د نوري فایبر کیبلي انټرنیټ خدمتونه تړل شوي. د طالبانو د حکومت د اقدام د بشري حقوقو د ګڼو سازمانونو او د خبريالانو د ملاتړو بنسټونو له جدي خبرګونونو سره مخ شوي او دوی غوښتنه کړې چې د نوري فایبر پر انټرنیټ لګیدلې محدودیتونه دې پای ته ورسول شي. یادول وړ ده یو شمېر هغه نجونو چې د طالبانو له لوري په زده کړو بندیز لګول شوی وو او دوی آنلاین زده کړو ته دوام ورکړی وو، ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو د دغه اقدام له امله یو ځل بیا له زده کړو محرومي شوي دي.
د ازادي راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلوروي ساعته.
وړاندې به هم د افغانستان په اړه راپورونه لرو، خو اوس به یو نړیواله موضوع راواخلو. د نړۍ درې هیوادونو نن د فلسطین دولت د یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژند. بریتانیا، استرالیا او کاناډا. په دې سره د نړۍ د هغو هیوادونو شمیر نږدې 150 ته ورسید چې د فلسطین دولت د یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت پیژندلی. په دې اړه نور معلومات زما همکار اسدالله الدین راټول کړي سټډیو کې. په دې اړه نور څه دي؟
او ډیره مننه نوري صاحب. د بریتانیا صدر اعظم کایر سټارمر نن یک شنبه اعلان وکړ چې هیواد فلسطین دی او دولت په توګه په رسمیت پیژني. سټارمر پر خپل ایکس پاڼه او وروسته بیا په یو ویډیوي پیغام کې رسنیو ته راڅرګند شو، ویل چې نن د سولې لپاره د فلسطینیانو او اسرائیلیانو د هیلو د بیا ژوندي کېدو په خاطر او د دوه دولتونو د حل لارې لپاره بریتانیا د فلسطین دولت په رسمیت پیژني. فرانس پریس لیکلی چې دا له لسیزو راهیسې د بریتانیا په بهرني سیاست کې د پام وړ یو بدلون په ګوته کوي. د لویدیځو آژانسونو د راپورونو له مخې استرالیا، کاناډا او پرتګال هم نن فلسطین د یو دولت په توګه په رسمیت وپیژنده. راپورونو کې راغلي چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې له پیل سره هممهاله دغه رسمیت پیژندنه د غزې په جګړه کې پر اسرائیل د فشار اچولو په هدف ترسره کیږي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله سبا دوشنبه په نیویارک کې پیلېږي چې د غزې جګړه او دغه راز د اوکراین او روسیې ترمنځ لانجې او دغه راز نورې نړیوالې لانجې به د بحثونو په پیل کې وي. په غزه کې د جګړې د دوام او هلته د تازه عملیاتو له پیل وروسته ګڼ شمېر متحدان اوس له اسرائیل لار بیلوي. پخوا تر دې د نړۍ یو سل درې نوي هیوادو له ډلې 1 هغو فلسطین د خپلواک دولت په توګه په رسمیت پیژندلی و، خو اوس داسې ښکاري چې د هغو هیوادونو شمېر چې فلسطین یې په رسمیت پیژندلی البته د یو دولت په توګه له 1500 واوښته. دا رسمیت پیژندنه داسې وخت ترسره کیږي چې اسرائیل لا هم پر غزې خپلو بریدونو ته دوام ورکړی. اسوسییټډ پریس د غزې د روغتیایي چارواکو په حواله ویلي چې یوازې 13 شپه لږ تر لږه 40 فلسطینیان د اسرائیل په بریدونو کې وژل شوي دي. ګڼ شمېر لویدیځ هیوادونه غواړي چې فلسطین د اسرائیل تر څنګ د یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژني، خو په ظاهره اسرائیل له دغو هڅو سره همغږی نه دی. تازه د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا فون در لاین ویلي څه چې دوی په تیرو میاشتو کې لیدلي هغه دا دی چې اسرائیل نه غواړي د تر څنګ فلسطین د یو خپلواک دولت په توګه حضور ولري.
لا خبرنو ور اخوا
نن د سپتمبر 28 د سولې نړیواله ورځ د پد سال کې چې نړی دا ورځ د سولې سبات یووالی او پټولونو کې د تاوتریخوالي ختمولو په هدف لمانځي. یو شمېر افغانان وایي د سولې په نامه ترې هر ډول انساني او اساسي حقونه اخیستل شوي او په سختو ذهني فشارونو تر سخت ذهنی فشارونو لاندې په بې ثباتۍ کې ژوند کوي. د چارو یو شمېر کارپوهان هم وایي چې د سولې معنی یوازې د جګړې پای نه دی، بلکې په خبرې د افغانستان د خلکو حقونو او ثبات باید ور وګرځول شي. نورحال په دې رپورټ کې.
یو شمېر افغانان وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د سولې په نامه بهیر کې ترې اکثریت اساسي حقونه اخیستل شوي دي. دوی وایي که څه هم جګړې پای ته رسیدلې، خو ادعا کوي چې هیڅ ډول ذهني، اقتصادي او ټولنیز خوندیتوب نه لري. د میدان وردګ ولایت یو اوسیدونکي چې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو د محدودیت له لګولو وړاندې د ننګرهار پوهنتون د انجینرۍ پوهنځي د وروستي سمستر محصله وه او نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
که چیرته په بشپړ معنا د سولې درلودونکي وای، نن به زه د دکتورا محصله هم زده کړیاله وای. نن به هغه هیلې چې ما د ځان او د هیواد لپاره درلودلې تر ډېره حده پوره شوي وای. هغه وخت به مونږ سوله درلودلې وای او د سولې د شتون احساس به مو درلود. کله چې زمونږ د ټولنې هر وګړی د تعلیم او زده کړې په ګاڼه سمبال او هغوی د ترسره کېدو حق او صلاحیت هغوی ته ورکړل شوی وای. مونږ یې په ډول ډول رواني تکلیفونه اخته کړي وو.
خو د خوست ولایت یوې اوسیدونکې او دوم ټولګي زده کوونکي ته سوله په څه معنا ده؟ د هم چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
زمونږ ښوونځي بند شوي دي، د زده کړې اجازه نشته. نو په سوله خو یوازې دا نه ده چې جګړه نه وي، او که جګړه ودرېدلې ده هم پخوا هم جګړه طالبانو کوله، اوس چې ودرېدلې ده هم دوی ودرولې ده. نو دغه سوله چې زمونږ ښوونځي پکې بند وي زمونږ لپاره اصلا دا سوله نه ده، او نه دغه مونږ ته ارزښت لري.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي چې د هم نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
سوله یوازې د جګړې نه شتون دی، سوله دا ده چې انسان له ویرې، بېعدالتۍ، بېوزلۍ، سیاسي فشار او همدارنګه تعصب او محرومیت نه خلاص ژوند لري. زه فکر کوم چې افغانستان کې لا هم رښتینې سوله نه ده راغلې، ځکه خلک له ویرې ژوند کوي. اقتصادي وضعیت خراب دی، د بیان ازادي محدوده ده، ښځې له تعلیم او کار هم محرومې دي. او همدارنګه خلک د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي.
د افغانانو د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې اساسي او بشري حقونه یې وروګرځوي او د ژوند د بهترۍ لپاره یې په اقداماتو لاس پورې کړي. د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د دغو انتقادونو او غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې نن د سپتمبر 21 د سولې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو دا ورځ په 1981 کال کې د دغه سازمان په عمومي اسمبله کې په دې نوم نومولې ده. دغه سازمان په خپله ویبپاڼه لیکلي، دا ورځ په نړۍ کې د سولې، یووالي او په ملتونو او ټولنو کې د تاوتریخوالي ختمولو د هڅونې په هدف نومولې ده. 2015 کال لپاره د سولې نړیوالې ورځې شعار دا دی چې د یوې سوله ییزې نړۍ لپاره همدا اوس اقدام وکړئ. د ملګرو ملتونو په خبره دا شعار د جګړې پر وړاندې د مبارزې، انساني ناورینونو، نابرابریو او د اقلیمي بدلون په برخه کې د بیړني عمل پر اړتیا ټینګار کوي. د دغه سازمان عمومي منشي انتونیو ګوترش د دغه ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي، په ټوله نړۍ کې د جګړو او تاوتریخوالي په بې رحمۍ او تباهیو کې انساني کرامت ته پام نه کیږي، ژوندونه سره پاشل کیږي او ماشومتوبونه له منځه ځي. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار ادعا کړې چې هر اړخیزه سوله یې راوستې او امنیت یې ټینګ کړی، خو د بشري حقونو مدافعین، عام وګړي، د سولې او پخلاینې د ځینو خوځښتونو مسؤلین، حقوقپوهان او د سولې په برخه کې د چارو پوهان په دې باور دي چې د تیرو شلو کلونو په پرتله اوس تر بل هر وخت د خلکو ژوند په بدترینه ذهني او فکري نارامۍ سره مخ سوی دی. د بشري حقونو یو فعال او د بشري حقونو د فعالانو د اتحاد غړي فهیم فاروق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
تیر حکومتونه سره له ټولو نیمګړتیاو لږ تر لږه د خلکو لپاره یو څه مدني ازادي او پرمختیایي پروګرامونه درلودل. اوسنی وضعیت بیا د قهقرې په لور تلل دی. تر ټولو مهم ګام دا دی چې د خلکو غږونه په نړیواله کچه واورېدل شي، طالبان لری شي او د یو داسې سیاسي پروسې زمینه برابر شي چې د هیواد خلک د سولې او راتلونکي پریکړه وکړي. سوله هغه وخت واقع ده چې د هر هیوادوال ژوند خوندي وي.
د افغانستان د خلاصون لارې شورا پخواني مشر، سیاسي شنونکي او پخواني طالب چارواکي سید اکبر آغا بیا وویل، که څه هم تیر شل کاله د سولې په نامه او د عوامو قربانیو بې شمېره شخصي او سیاسي ګټې پورته سوي، خو ټینګار کوي چې تر هغه به په افغانستان کې په واقعي معنا سوله ټینګه نه سي چې د تیرو لسیزو جګړو او بدمرغیو د قربانیانو کورنیو ته حقونه او په حکومت کې ونډه ورنه کړل سي. د ازادي راډیو ته وویل،
چې د ټولو وخت تقریبا دوه څلوېښت کلونه رسېږي، او په دې کې چې په میلیونو شهیدان شوي دي، مایې وز لرو بیا نورو دا که وګورو په افغانستان کې داسې کور نشته، هغه دي یا شهید نه لري، زخمي نه لري، یا دي بدي نه لري، او یا دي یتیم نه لري. نو دې ته ضرورت څه په واقعي سوله کې چې د ټول خلکو حقوقو ته وکتل شي، هغه په حکومت کې مراجعه شي، کومک ورسره وشي، پارلمان کې راجبه شي، په شورا کې، کابینه کې راجبه شي، په نورو وظایفو کې راجبه شي، هر چا ته یې حق ورکول شي.
که څه هم افغانستان تر څلورو لسیزو زیات وخت په جګړو، بدمرغیو، شخړو، بد اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو حالاتو کې تیر کړي او د میلیونونو عام خلکو قربانۍ اخیستي، خو اوس چې طالبان پر دغه هیواد بیا حاکم دي او جګړې پای ته رسیدلې، آیا لا هم په سیمه ییزه توګه د دغه هیواد امنیت ته ګواښونه سته؟ پخوانی ډیپلومات، د نړیوالو حقوقو پوه او د سیاسي چارو شنونکي عزیز الدین مهارج په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
طالبانو پر اتاق سره په افغانستان کې منسوب شوی دي تو پکې خو د جګړه آرام سره جګړه دوام لري، ټول نسته، خلک تهدید کیږي، پخوانی مابین، پخوانی سرتیری عملا مغزي طور په جګړه کې دي، ځکه دوی په امن کې نه دي. شېبې شماري
د یادونې ده چې طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو او انجونو په ټولنیز، کاري او تعلیمي ژوند پراخ محدودیتونه ولګول. انجونې یې له شپږم ټولګیو پورته او پوهنتون کې له زده کړو منع کړې او په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې هم د ښځو پر کار محدودیت ولګاوه. په تېرو څلورو کلونو کې له روسیې پرته بل هېڅ هېواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی، چې له همدې امله افغانستان سره د نړیوالو مرستې هم بندې سوي، وانکي تاثیرات لګول سوي. په افغانستان کې د نړیوالو پانګونې د تیر په شان نه دي او آن په نشت حسابېږي، چې د دې ټولو مسایلو له امله افغانان له سخت بشري او اقتصادي وضعیت، آن د خوړو له ناامنۍ سره مخ دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژورو تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سی.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.